این برنامه بعدی باز هم همکارم نوری صاحب با خود دارم. نوری صاحب، مایک به شما تسلیم میکنم.
بله فرشته جان، تاسو استاری میشه. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاو وایي په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغېزمنې کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمېر نور هم زیات شي. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د کانګرس یو نوی راپور د جو بایدن له ادارې غوښته چې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د مې د لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 میلادي کال پر دوسیې غور کولی شي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د میل لومړۍ نیټې وروستی ضرب الاجل وغځوي او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوی کوي. دا غوښتنه په هغه راپور کې چې په کانګرس کې دواړو ګوندونو په ګډه برابر کړی شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې واشنگټن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د مې تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر 2020 میلادي کال د فبروري د 9 د تړون یو شرط هم دا دی چې ټول امریکایي ځواکونه د په 14 میاشتو کې یعنی د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان ووځي. د کانګرس په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي، سیمه بې ثباته شي او د القاعده ګواښ بیرته راژوندی شي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د دغو ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. دغه وزارت پرون ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل موټر لرونکي باید د موټر له روانولو مخکې او یا هم له درولو وروسته د خپل موټر شاوخوا چک کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د مقناطیسي ماینونو یوه بڼه د لاس ډېر غوي په اندازه ده او په اسانۍ سره یې ترهګر په موټرو پسې نښلولی شي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماینونو ګڼ شمېر کارونکي نیول شوي، خو بیا هم دغه څپه پای ته نه ده رسېدلې. په دې وروستیو کې د دغه ډول ماینونو قربانیان تر ډېره دولتي کارکوونکي خبرې اعلان و بخی دینی آلمان او مدنی فعالان دی. په دغه کې بین الافغاني خبرو لټکنی کېدو وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړي. په دې ترڅ کې پرون د مرکچی پلاوی دوه غړو مولوی عطا الله لودین او شریف زرمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. د مرکچی پلاوی په ټویټر پاڼه کې لیکل شوی چې په دې غونډه کې ګډونوالو د سولې په چوکاټ کې پر بشري حقونو زده کړو، د وسلوالو پر بیا ادغام، د بیان ازادۍ، ډیموکراسۍ او پر یو شمېر نورو مسلو بحثونه وکړل. د دولت مرکچی پلاوی ویلي دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړې ده چې ورته لیدنو کتنو ته به دوام ورکړي. له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې ځنډیدلې او د دولت پلاوی پر طالبانو راچوي. طالبان بیا وایي خبرې نه دي درېدلې او په خبرې مذاکرو کې دومره ځنډ یوه طبیعي خبره ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د دغې ادارې ویان وحید الله اماني ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي.
نو د دې لپاره موږ پلانونه لرو په ټوله کې دبليو پی په افغانستان کې د 2023 کال کې په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نغدو پیسو مرسته ورسوي او دا زموږ د پلانونه دوام لري او کارونه او فعالیتونه په ټوله افغانستان کې د افغانستان لپاره برخه کې چې کله اړتیا پیښیږي دبليو پی چمتو ده چې د خپل امکاناتو سره پام کې نیول سره د خلکو ته مرسته ورسوي
پر دغه ادارې سربیره یو شمیر نورې ادارې او د افغانستان دولت بي ځای شو ته ځانګړي بودیجې لري خو یو شمیر بي ځای شو بیا وایي په وخت مرستې نه ورسیږي د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمې پریکړه وکړه چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولای شي د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې پر تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده د عدالت نړیواله محکمې د پلاوي اکثرو قاضیانو پرون دغه پریکړه وکړه ایران په 2013 کال کې هغه مهال دغه محکمې ته شکایت وکړ چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ له قدرتونو له اټومي تړونو ووت او پر دغه هیواد بندیزونه ولګول د عدالت نړیوال محکمه پریکړه الزامی دی خو د هغو د عمل کولو قدرت نه لري د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت خوځولې پر موسکو دا فشارونه روس تر دې راغلي چې ورمرز د روسي محکمه د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان محکوم کړ د امریکایي لوړ پوړي جنرال او د اروپا د متحدو ځواکونو قومندان تاد والټرز پرون په بروسل کې وویل چې د نوالنی پر قضیه سخته اندېښنه لري
We take a holistic review of Russian activity and I
مون کاملاً در روسیه د فعالیتونو څارنه کوو زه په واقعي ډول هر هغه څه ارزوم چې هغوی په 2014 کال را په دې خاطر سره کړی دي موږ د نوالنی د دوسیه په اړه چې د پیښېدو په حال کې ده ډیر اندېښمن یو
نوالنی چې په زهرجن غاز مسموم شوی او د درمن لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 18 موسکو ته لبیرته ستنېدو سره سم ونیول شو خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم ول ولې د ازادي رادیو په وی پڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوای په افغانستان کې جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بي ځای شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغیزمنې کړې دي
کای نه لرو وران نه لرو افغاني ولا وډې دغه مونږ د کم کاری راځي کې کومکی
د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت به وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي د افغانستان جمهوریت ریاست هلمند د چدازل ولسی جرګې د 14م مالیکال د بودیجې دریمه مسوده چې پرون کابینه تصویب کړي
د کابینه په لاندې ناسته کې د 14م مالیکال د ملي بودیجې دریمه مسوده له وړاندیزونو تګراتو سره پاس وله
په نړۍ کې د دیموکراسي شاخص پاړه چې اکونومیست اونیزی خپور کړی افغانستان خپل ډیرو گاونډیانو مخکې شوی او یو سلو نه ډیر شم ذکر د نړیوال موضوعاتو کې دغه راز دا هم ووري چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسي په رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 15 کلونو لپاره تمدید کړ د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزی خبرونه مهیروي جون پشي بو کې او اساسي بشري حقوقو
اولين زل په 1900 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي دارا ټول سوله ال طبيعه فیصله پام دی باندې وسوله سي مجلس امدادي اولي په نامه باندې دوی یو ټول نه جوړه کړه
مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د جګړې او تاوتریخوالي له دوام سره به د کورنیو کډوالو شمیر نور هم زیات شي دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي جګړو په نږدې ټولو ولایتونو کې بې ځایه شوې کورنۍ تر نورو ډېرې اغیزمنې کړې دي دغه ادارې په خپل اونیز راپور کې ویلي چې شاوخوا وزره کسان د پکتیا له څو ولسوالیو او سلګونو نور هم په کندهار کې د وروستیو نه امن او جګړو له امله بې ځای شوي تر ډېر بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال د بې ځای شو په ګډون دیارلس میلیونو کسانو ته د مرستې پلان لري. نور بده اسد الله الدین په دې رپورت کې وورو چې یو کورنی کډوال په غک پیلېږي.
د کریم الله په نوم دغه کورنی کډوال له هلمند آزادی راډیو ته ویلي چې د ژوند کړی پرې تنګ شوی او دولت د لاسنیوي ته ور ودانګي. په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځای کېدنې یا کورنۍ کډوالۍ لړۍ داسې مهال روانه ده چې لا هم دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د کورنیو بې ځای شوو وضعیت په مستقیم ډول له جګړې سره تړاو لري.
یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت
یو طبیعی خبره ده. کله چې د اوسنیو حالاتو پرتله راتلونکي کې جګړه تودیږي تبند کورنیو بې ځای سویو شمیر هم زیاتیږي. که څه هم اوسنی وضعیت له امنیتي پلوه د ډاډ وړ نه دی، خو بیا هم تیر کال ته په کتو د بې ځای سویو کورنیو شمیر لس زره کم دی. په 1390 لمریز کال کې شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای سوي او روان 1399 لمریز کال شاوخوا 5000
خانواده بیجا شده داریم.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي یوازې 13 اونۍ یعنی د جنوري له 15 متر او 13 نیټې پورې شاوخوا 8000 کسان پکتیا او کندهار کې لخپلو مینو بې ځای شوي. د اوچا په اونیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو راغلی د پکتیا له څلورو ناامن ولسوالیو زدرانو، زازیو، زرمت او سید کرم څخه 2000 کسان مرکز گردیز ته کډه شوی او کندهار کې هم سلګونه کسان خار ته راغلی دي. او چاله امنیتی پلوه د افغانستان ټول زنونه په یو نقشه کې سره رنگ کړي او دا په دې معنا چې په نږدې ټول هیواد کې جګړه روانه ده. په جنوبی زون کې کندهار، هلمند او روزګان، په شمال ختیځ کې کندوز، تخار او بدخشان، په ختیځ کې ننګرهار، په شمال کې فاریاب، جوزجان او سرپل، او لویدیځ کې بادغیس، هرات او فراه هغه ولایتونه یاد شوي چې جګړو او مانچودنو پکې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. د اوچا د راپور لمخې په مرکزی ولایتونو کابل، میدان وردګ، غزنی او دغه راز لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې هم جګړې روانې دي. له دې سره د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا کډوالې په سر کې دي. په کابل کې د دغه ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی له ارمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي.
10 میلیونه خلک د خوړو لپاره د لادمې خوندیتوب یا لانه خوندیتوب سره مخامخ دي. لدې 10 میلیونه خلکو له ډلې څخه 15.5 میلیونه هغه کسان دي چې هغه ډیر په یعنی شدید حالت کې دي قرار لري او د شدید ډیرنه یو خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په ټوله کې WFP په افغانستان کې د 2018 کال کې په پام کې لري چې 10 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو یا د نقدو پیسو مرسته ورسوي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال 2 میلیونه راجستر شوی کورنی کډوال لري. دغه بې ځای شوی تر ډیره روغتیایي خدمتونو، پاکو اوبو، زده کړو او ګڼو نورو ټولنیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د بیکاری د لوړې کچې له کبله یې ځوانان هم تر ډیره وزګار ناست دي.
چی خواهد شد وچلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور از کبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د شخړو په دوام او د غرض د سولې د ټکنی بهیر پر مسلو خبرې کوي. تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د 14 مالي کال بودیجې دریم مسوده پرون د کابینې له لوري پاس او لس جرګې ته به ډیر ژر د تصویب لپاره ولېږل شي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل دوی هیله مندي چې ولس جرګه دغه بودیجه تصویب کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال په دې رپورت کې اورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې ردادې دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېیمه مسوده نه ده سپارلې. د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېیم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېیم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
بودیجه یرغمل نیولې. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجه د ولسي جرګې له لورې رد شوې، خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسي جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسي جرګه حق لري چې د بودیجې په درېیم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي.
محترم وکیلانو غوښتنه کوو کوم وخت چې بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده، مهرباني دې وکړي چې کمیسیون غیر دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغو مسایلو چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه مواردو چې د ملي شورا قانوني حق دی بحث دې وکړي، موضوعات دې حل او وروسته دې د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار ته وړاندې.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال بیندوه خان مینهپال وایي چې کابینې د درېیم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په لنننۍ ناسته کې د 1400 مالي کال د ملي بودیجې درېیمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوله. ولسمشر مالي وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه تمه دا ده چې هر څومره ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحې د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نامتوازنوالي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سري کرښې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د سهار اته بجې ولس دقیقې دی او سم پام وکړې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې ته چې اسمت سروان پاڼه اړولې دي.
فارن پالیسی وایي د ته په پام چې ولسمشر جو بایدن په خپل هیواد کې دننه او له هیواده دی باندې ګڼې مسالې په وړاندې لري، افغانستان ورته د لومړي توبونو په سر کې نه دی، خو له دې کبله چې د ترامپ د اداري او طالبانو د تیر کال د فبروري د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت پر رانږدې کېدو دی، بایدن مجبور دی چې په دې اړه پریکړه وکړي. فارن پالیسی لیکي سره لدی چې بایدن ژمنه کړې و چې دا بې پای جګړه به پای ته ورسوي، خو پښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به افغانستان وباسي، بلکې پښتنه دا ده چې دی په افغانستان کې ترلاسه شوی برګیاوي څنګه خوندي کولای او دا یقیني کولای شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قرباني نه ضایع کیږي. ډیر امریکایان سره لدی چې نغواړي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي، د دې پلوي هم نه دي چې د دې هیواد د تیرو دولسیزو بریاوي له خاورو سره خاورې شي. ملټري ټایمز رسپانی بیا له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلی چې د افغانستان د نورو بهرنیو پوځیانو وتل باید د افغانستان د سولې په خبرو کې له پرمختګ سره وتړل شي. د شغل ماس منظور دار چې ک طالبان او دولت په سولې کې پرمختګ کوي بهرنی پوځیان دي هم ووسی، او کني تر هغه د نوځي چې په افغانستان کې د دایمي سولې په اړه ډاډ نه وي ترلاسه شوی. د داهم ویلی د ته په پام چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ته ډیر وخت نه دی پاتې، ګمان نه کوي چې تر هغه مهال دی د سولې خبري نتیجه ورکړي، نو بهرني پوځیان به یو څه زیاته موده په افغانستان کې پاتې شي. ملټری ټایمز د پینټاګون د چارواکو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې وای طالبانو د تشدد د کمولو په شان خپل ژمنې نه دی پوره کړې. اورګنایزیشن اف ورلد پیس هم په خپل آنلاین خبرونه او دبليو پی کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو موضوع شاربلې ده. د دې نشي په باور د امریکا مخکینی ولسمشر ډانلډ ترامپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 تر کم کړ چې دا له 2000 لومړي راپدې خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لږ شمیر دی. د دې خبرونې پر اساس له افغانستان د میټر لومړي نیټه د ټولو امریکایي پوځیانو بشپړ وتل له یو لړ شرطونو سره تړل شوی وو، لکه دا چې طالبان به له القاعده سره اړیکې شلوي او له افغان مشرانو سره به د سولې خبرې پیلوي. د خبرونې په بل ځای کې د افغانستان شلکنني جګړې ته اشاره کړې او لیکلي دي دا جګړه چې په 2000 لومړي میلادي کال کې پیل شوه لا هم دوام لري او د بهرنیو اړیکو د شورا په باور طالبان په 15 کې یو برخه خاوره په کنټرول کې لري او د دغه هیواد دیموکراسي ګواښي.
ازادي رادیو اوري. د کندوز ښار په امام صاحب بندر کې یو رستورانت له 500 کلونو راهیسې خپل مشتریانو ته یوازې چاینکې پخوي. دا رستورانت د چاینکې په پخولو کې دومره شهرت لري چې اند بغلان او تخار ولایت څخه هم خلک ورځي. په دې راپور کې مو زموږ خبريال د کندوز دې رستورانت ورولي.
دا خای کندوز کې د ګوتو پښمیر قدمي رستورانتونو څخه وی ودانه خټینه او زړه او دیننه سالونه له لوګو ډک خو تود دی. په دیوالونو په خوانی منځري لګیدلې له لوګو په ډک سالون کې اخو دی خو پر تختونو ناست کسان ښکاری. د دې رستورانت ټول مشتریان د ژمي په دې سړه هوا کې د دې ځای د مشهوري چاینکې په خوراک پسې راغلي دي. چاینکې په افغان رستورانتونو کې له مشهورو خوړو څخه دي. چاینکې ورته ځکه وایي چې د پسغه خو د لوم وړې ټوټې په چاینکو کې اچول کیږي او بیا چاینکې د ور پر سر کې خودل کیږي او پخېږي. د دې رستورانت څښتن څلوېح کلن حبیب الله وایي چې د چاینکې په خول هغه ته له خپل پلار څخه په میراث پاتې دي او هر ورځ له 200 زیاتې چاینکې پخوي.
ما را زفتدا ګوش شمه دی بګریم مزه میکنیم مزه کا صرف نماز زده میمونیم.
موک لومړی د شپې لخوا غوخه وړه وړه کوو بیا ور سره مالګه ګډو. سهار ټول چاینکې پریمینځو او بیا په هر چاینکې کې غوخه رومي پیاز او نورې مسالې اچو او بیا چاینکې په اور وکړو او پخېږي.
حبیب الله وای د کندوز سربیره ان له غونډوي ولایتونو څخه هم خلک د رستورانت د چاینکې د خوړلو لپاره ورځي. په رستورانت کې اوس پنګره ناس دی د غلام حیدر نومیږي چې وخت نه وخت دی قدیمی رستورانت ته راځي.
امروزه ما ستو کوم وخت د مختلف استم کنسرت بود درز بود
زه زنی وخت دلته د چدکی خوړلو لپاره راځم او زنی وخت په ونه کې دو درې ځلې دی رستورانت ته د چاینکی لپاره راځم. یوازینی هیله مې دا ده چې سول راشي او ټول خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
د کندوز ښار یو وسیدونکو 45 کلن نوریدین هم د چاینکې مینوال دی. هغه وای شل کال کېږي چې د رستورانت ته د چاینکې خوړلو لپاره راځي.
بیروبار عزیز زیات است مردم از ولسوالی از ولایت هر جای اینجا کې نه بر چاینکې خوړ.
په دې رستورانت کې بیروبار زخت زیات دی. دلته خلک له ولسوالیو او حتی له نورو ولایتونو څخه د چاینکې خوړلو لپاره راځي ځکه ډیره ښه چاینکې پخوي.
حغراته وویل په وطن کې ډیر داسې سشته چې کسولوي سړی ترې خوند اخستلی شي. که څه هم اوس په افغانستان کې د بهرنیو خوړو وړاندې کوونکو رستورانتونه هم پرانستل شوي چې پکې خپل مشتریانو ته پیزا، بلابل، برګرونه، سندویچ او نور وړاندې کوي خو داسې ښکاري چې د افغاني خوړو ځای نشي نیولی او لا هم په هغو رستورانتونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده چې افغان خوړه په افغاني بڼه خپلو مشتریانو ته وړاندې کوي. د حبیب الله د چاینکې رستورانت یو له همدې رستورانتونو دی چې څښتنی وایي که سوله عوامن وي کاروبار به تر دې هم پراخ او بازار به تود وي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم
رفراندوم شورس
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سمې ونړۍ والا موضوع د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسي پر رسمي ډول د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د کنټرول تړون د 15 کلونو لپاره تمدید کړ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي د غام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لار پرانیزي. د ناتو عمومي منشي هم ویلي دغه تړون غزول د نړۍ ثبات خوندي کولای شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پر راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون 2010 کال کې د روسیا او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2021 کال د فبروري په 15مه موده پای ته رسیده. اوس د امریکا نوی ادارې له روسیې سره د 15 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځو او هلې خودلې چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوي وکړي. امریکا له روسیې سره دغه تړون داسې مهال تمدید کړ چې د ځینو مسالو له هغې ډلې د روسیې د منتقد الکسی ناوالني د زندانی کېدو له کبله د واشنگټن او مسکو اړیکو کې لانجې مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اټومي ګواښونو خوندي کوي. هغه وړاندې ویلي امریکا د وسلو مؤثر کنټرول ته ژمنه ده. د بلینکن په خبره دا ګام ثبات، شفافیت او د وړاندوینې وړتیا لوړوي او د وسلو د خطرناکې سیالۍ ګواښونه او لګښت کموي. نوموړی وایي د اټومي وسلو بې قاعده او شرطه سیالۍ ټول له خطر سره مخامخوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرو جمعې په ورځ د نیو سٹارټ تړون د تمدید لایحه لاسلیک کړه. امریکا او روسیې چې د سړې جګړې سیالان دي 2010 کال کې د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نیو سٹارټ یا نوی پایل تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې متحده ایالاتونه او روسیه هر یو کولای شي چې یوازې 1550 اټومي سرګلولې یا سروکي ولري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي د نیو سٹارټ غزول به د دغو وسلو د کنټرول او مخنیوي لپاره د خبرو دوام ته زمینه برابره کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه وکړه چې چین هم پر دغه تړون ورګاټ کړي، خو هڅو یې کومه نتیجه ورنه کړه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ پر خپل ټویټر پاڼه د نیو سٹارټ د تمدید هرکلای کړی او ویلي دي دا ګام د نړۍ له ثبات سره مرسته کوي او د ناتو متحدانو ته ډیر اهمیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ګوګل چې د ټکنالوژي په تربیه د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ و ډیر مخکخه کمپنۍ د پورستو کې د کلاود خدماتو په برخه کې تاوان کړی. د تیر کال د کلاود خدماتو په برخه کې د ګوګل عاید نیمای تر کم شول. اسمت سروان ته بغوښ شو.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو لاره کړه په سلو کې 50 لږ عاید ترلاسه کړی دی. چیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 15 میلیارد او 800 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلی وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ لدی اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنۍ د کلاود خدماتو لاري په کال کې 15 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې پوړنې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسه دی. د کمپنۍ یوازې د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې لدی درکه 2.5 میلیارډ او 900 میلیون ډالر عاید درلود، او په 2000 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 120 میلیارډ ډالر ته ورسید.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونې مهروي او د غراز به ووري چې افغانستان د دیموکراسي د شاخص په ورستي پهرست کې کوم ځای نیولای دی. خو په افغانستان کې اتنې بجې شو، یو ځل بیا په موقع د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ټولو ځواکونو د استولو لپاره د میل لومړی نیټې وروسته ضرب الاجل وغځوي، او په دې هیواد کې د ځواکونو کمول د سولې په خبرو کې په پرمختګ او په دې پورې وتړي چې آیا طالبان شخړې کموي او د القاعده مخنیوي کوي. د غوښتنه په هغه راپور کې چې د کانګرس لخوا د افغانستان د مطالعاتو ډلې برابر کړی شوې ده. په راپور کې ویل شوي واشنگتن د افغان سولې څخه لاس نه اخلي، خو د بریالیتوب لپاره د می تر لومړۍ نیټې پورې شرایط نه دي برابر. په کابل او یشمیر نور ولایتونو کې د مقناطیسي ماینونو د 14 نو زیاتوالي وروسته د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي دي چې په خپل احتیاط او دقت سره د ماینونو د مخنیوي هڅه وکړي. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو له ټکینی کې دوه وروسته د دولت پلاوی له خلکو سره د خبرو اترو یا ډیالوګ لړۍ پیل کړې ده. په دې ترڅ کې پرون د ملک چې پلاوی دوه غړو مولوی عطا الله لودین او شریف زورمتی د کندهار له اوسیدونکو سره غونډه درلوده. ملک چپلاوی ویلی دوی ته د خلکو نظرونه مهم دي او زیاته کړي چې ورته لیدونکو کتنو ته به دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای روان 2021 میلادي کال کې به په افغانستان کې له 14 میلیونو اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ادارې ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړمنو کسانو لیستونه برابر کړي او خوراکي مواد او پیسې پرې ویشي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوال محکمه پریکړه کړې چې د ایران او امریکا ترمنځ د 2013 کال پر دوسیې غور کولای شي. د امریکا په وړاندې د ایران په دغه دوسیه کې په تهران د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د روسي چارواکو پر کرملین د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په وړاندې مقاومت ښودلی. پر موسکو دا فشارونه وروسته تر دې راغلي چې وړمه ورځ د روسیې یوې محکمې د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان محکوم کړ. غړې د دې خبرونو او نور خبرونو تفصیل به هم ولولای د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې لري چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. او سم د پنلې کې د دیموکراسي د وضعیت په باب یو راپور راخلو. اکونومیست اونیزی په نړۍ کې دیموکراسي شاخص خبر کړ. په دې شاخص کې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو د دیموکراسي وضعیت څرګر شوی. اکونومیست وایي چېرنې خي چې په 2020 کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور بلې سمات روانه وره.
اکونومیست مجله په 2020 میلادي کال کې په نړۍ کې د دیموکراسي انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول دیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه دیموکراسي کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکونومیست چیرنې پر اساس په 2020 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو او د دیموکراسي په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبی کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسي په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکونومیست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروی، آیسلند، سویډن، نیوزیلند، کاناډا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروی، آیسلند او سویډن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 193 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم درې څلوېښتم و. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یوه برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. اکانومیست د 2000 کال د ډیموکراسۍ په شاخص کې له 118 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د ډیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته په کتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو موثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادي. په دې فهرست کې هیوادونه د ډیموکراسۍ د وضعیت پر اساس په 4 ډلو ویشل شوي دي، چې لومړی بشپړه ډیموکراسي، دوهمه نیمګړې، دریمه متوسطه ډیموکراسي او څلورم استبدادي حکومتونه. دا فهرست لومړی پلا په 2018 میلادي کال چمتو شو او له هغه وروسته هر کال خپری شي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو، یو عام تصور داده چې یعنی ته خپلواک هر څه کولای شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله د چې دی د کامل روغتیا خوندان اوسي. ستاسو سوال په جواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول دغه کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستروري کله چې انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګ دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګ محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسم اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي، هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سراغلی ویل ک د ملي امنیت ساتلو په خاطر د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغه سي د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي.
یو تصور یا باور ده هم دي چې انسانان چې تیز را غواړي پد وای کړی کنه کني دغه کده شخصي ژوند په دایره کې وي کده ټولنیز ژوند په دایره کې وي خو څنګه یو فرد پوښي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه آزادۍ لرم یعنی دغه آزادۍ باید استعمال کړي چې د نورو آزادۍ ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د آزادۍ تعریف راځي اغل تورتوي چې آزادۍ د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل آزادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم مو پر خپل ملی او بین المللی اسناد کې د بیان ازادی پر رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادی بیان خود سند چارت د زغوري وی وای کنه په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې دغه پرایت سره کولای شو چې نور ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی چې زه په ملي توګه درته ویل شم چې د حقوق بشر د اعلامیه په لومړی ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکرې حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولایز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي که ستاسو په میزمو ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا پاړه یو پریکړه کوي کنه یعنی په دغه پریکړه کې کېدل شي د هغه د ژوند ډېری ازادي محدود شي نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي او کچري دغه سي خپل ساري ټولنې یا جرګې دغه فیصله کوي دا څومره بیا پر ځای فیصله دي عملی شي کنه شي
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصله کوي او د هغه د انتخاب حق د ازادۍ حق د چې هغه د حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه تر نه اخلي زما په ان سره د یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادۍ نه وخلي کله چې د هغه ازادۍ سبب دي کې چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچره دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی بیا هم قانوني کار نه ده.
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي زما په ان هغه خپل نه دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاکل چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
او رسته پختنه دا کوم یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سم استفاده وکولای شي.
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه رقم ته استفاده وکړي. ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید د کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سره میاشت د چاله خو او څو وخت رامنځته شو
د دغه اساس او غرزنګ په 1955 کال کې کې خودل سوي ده. هندریدونان یو سی بی سی تجار وو، د ته یو انګیزه پیدا کیږي، یو فکر ورته پیدا کیږي، تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي، مرسته غواړي.
او سره میاشت په وټولنه کې څار زخت لري.
د حادثې چې خصوصا سیلاب او زلزله اوسي، مونږ ارزیابي تزو یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه وي. ابتدایي مواد ځان ته نشو اخیستلای. هغه سره مونږ کومه کوو.
نن امدا موضوع چیرو. په فایل کې د سره میاشتې لرغونتوب ته ورګرځو. بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسې. سره میاشت دغه میاشتې معنا ورکوي چې لاسمان څخه د ټولو وګړو پر مخ یو ډول رڼا خپروي. د سره میاشتې د رامنځته کېدلو انګیزه د خلکو لاسنیوي و چې د ژوند په ډیرو سختو پړاوونو کې له ستونزو سره مقاومت کوه. په کابل کې د سره میاشتې مسؤلین وایي چې د سره میاشتې کارکوونکي غوسی متځان رسوي چې هلته طبیعي پیښې لکه سیلاب او زلزله شوي وي، خلک کډوالۍ ته مجبور شوي وي، فقر او غربت ځپلي وي. بیا نو سره میاشت مرستې ته وردانګي. د افغاني سره میاشتې ټولنې د خپرونو عامر او ویان نورغا صاحبزاده وایي چې سره میاشت په نړۍ کې اوږد تاریخي بهیر لري. نوموړی په پیل کې د سره میاشتې د نوم په اړه معلومات راکوي.
په پښتو کې سره میاشت ورته وایي، په عربي کې هلال احمر ورته وایي، هلال سپوږمۍ ته وایي، احمر سور ته وایي. د دغه اساس او غرزنګ په 1955 کال کې کې خودل سوي ده. هندریدونان یو سی بی سی تجار وو، دای په تجارت باندې روان ده او د سالفرینو په منطقه کې چې په ایتالیا کې موقعیت لري، هلته د فرانسویانو او د ایټالویانو یو خواول او اتریشي فوز بلې خواته و. د دوی په منځ کې یو جګړه رامنځته شوله او په څلیرسو ساعتو کې څلوېښت زره تنه دا مړي او زخمیان پراته ول په میدان کې. هنریدونان د جوارو تجارت هم کاوه. دا روان ده په دې منطقه باندې چې کله مطلق تیریږي، دلته سترګې لګیږي چې دلته ګوري چې مړي دي او زخمیان پراته دي، ویني دي چې روان دي هرې خواته. په دې کې دته یو انګیزه پیدا کیږي، یو فکر ورته پیدا کیږي، تجارت پرېږدي او د کلی خلکو نزدیکی کومک غواړي، مرسته غواړي. دلته دای شروع کوي زخمیانو ته دوی تاغه وکي او مړي خخکي. دلته د دیوینو خبره ده او دغه غورزنګ سده د درې نشانه لري. عمومي نشانونه سيدي، یو سرس پوګمۍ ده او بل نشانه سده سور صلیب ده، یعنی ریډ کراس سیمنګ ورته وایو، او بل سده سور کریستال ده. او دغه سور رنگ هم سی ورته انتخاب سوی ده. دی کې ډیره غټه باریکی ده چې د دې غورزنګ هغه خدمات سيدي دا اینو آن نه پیزنی، نه مسلمان پیزنی، نه کافر پیزنی، نه خپل پیزنی، نه پردی پیزنی. د دې په خاطر باندې چې د ټولو انسانانو د بشریت وینه یو رنگ لري، سی هغه سور ده. فلهذا دا غورزنګ هم سده د دې د ټول کړنی سيدي، د دې ټول خدمات سيدي دا توپیر نلری.
افغانستان یو لغوه ودونو څخه دی چې اوګدو جګړو ګڼ شمیر کسان لنیستی او ناداری سره مخ کړی دي. نو ځکه د سری میاشتې ټولنې غوندې خیریه موسسو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې بیا د سری میاشتې د رامنځته کیدلو تاریخ تر کومه رسیږي بیا هم صاحبزاده وایي.
اولین ځل په 1908 کال کې د مختلفو اقشارو
وګړي دار ټول سوله الته بیا فیصله پام دی باندې وسوله سي مجلس امداد اولیه په نامه باندې دوی یو ټول نه جوړ کړل او محمد ابراهيم خان سي ده د شلو تنو سره د امدغه عضو وسوله او محمد ابراهيم خان واخیست خپل مشر وټاک د پاچا وخت نادر شاه سي په غو وخت کې پاچا دی وخت وو غ د دې ټولنې مالی بنسټ د پیاوړتیا په مخه باندې ډیر زر افغاني لخپل شخصي بودیجې نه هم په دې کې مرسته ورسره وکړه. په 1900 کال کې سده مستقله ټولنه اسوله او په نامه د هلال احمر باندې بیا مسمى اسوله. په 1900 کال کې سده اساسنامه هم ورته جوړه اسوله هلال احمر ته او په اساس د فرمان د پاشا د وخت سره دا یو مستقل خیریه او ملي ټولنه باندې بیا وپیژندل سوله. سپهغه وخت کې د تینوم ورکړه د افغاني سری میاشتې ټولنه
د سری میاشتې کارکونکي وایي کله چې دوی د مرستې لپاره سروې ته ځي داسې کسان ګوري چې په ورځو ورځو وږي وي. د یادې ټولنې کارکونکی محب الله اقبال وایي په تېره بیا هغو خلکو ته چې سیلاب او زلزلې زیان اړولی وي بالکل په خالی ډاک پاتې وي.
مونږ اکثرا د سوایو کنه کړه سوای ډوډۍ پیدا کی غرمه وڅنګ کوي خو مونږه هلته داسې کسان پیدا کړی چې سوای ته چی نه درلوده نو هغوی سره به مونږ مرستې وکړي.
مثلا څه رقم مرستې مو سره وکړي کوم شیان دوی ته ورکړي آیا دا مرستې هغو ته کافي وي؟
کله چې مونږ مرسته کوو مونږ اول یو ارزیابي لرو مونږ اول دا پیدا کوو چې په کوم شکل باید دوی سره مرستې وکړو آیا مواد غذایی مرسته وکړو اخیرا مونږ مرسته ډایکونډي کې نقد پیسې وي یعنی واقعا هلته مونږ ډېر زیات دل خطر خپه کیږو کله چې مونږ ارزیابي کوو نو هغه خلک به هغه بد وضعیت ګورو یعنی هغه حالات کې مونږ هیڅ خپل ځان نشو کنټرولولی او واقعا یو احساس د هغه پیدا کوو چې د خلکو سره باید زر تر زره کومک او همکاري وشي.
خلکو نه د غوښتنه څه ده کله چې تاسو ورځی سروې کوئ او غواړئ چې دوی ته مواد توضیح کړئ کنه دوی څه وکړي چې عام له تاسو سره په یو ډول نه په یو ډول همکار واوسي او عام غیر لیدین د مرستې تاسو په منظمه توګه ورسوي؟
مونږ خلکو ته فیډبک میکانیزم جوړ کړی دی چې یعنی اول مخکې نه چې مونږ کومک ویسو مونږ هغه خلکو سره د کومک باره کې هغوی سره غږیږو هغوی ارزیابي کوو مثلا چې دوی څه رقم کومک غواړي څه شی ضرورت دی بیا هغوی مشران لري د شورا مشران لري هغوی سره مونږ کینو هغوی مونږ ته هغه مستحق ترین کسان معرفي کوي بیا مونږ هم کور په کور هغوی ګرځو هغوی پیدا کوو هغه وضعیت ته ګورو بیا هغوی سره کومک کوو. باور کې سیکل مثلا سیلاب راځي مونږ ارزیابي ته ځو یعنی مطلق هیڅ شی کور کې نه مثلا ګیلم او کالی او خوراکي شان خو مکمد دي له منځ زی بال حادثه نه
د سری مشتي ټولنه د بیوازلو کورنۍ لپاره د زده کړې سرپنا خوراکي توکو روغتیا او داسې نور اړتیاو په برخه کې مرستې کوي. په یادې ټولنې کې له داسې ځوان سره مخ شو چې د سری مشتې له خوندې څخه فارغ شوی وو.
سری مشت بهترین مکتب و زموږ په دوران کې زموږ په وخت کې مونږ اگر چې بیرون راغلو به شامل شولو د سری مشت د خو معلمینو پس از د خو کتابخانه پس از د خو کمتر لب په حساب او د سری مشت خو خدمات و سیر علمی و د مونږ خو استادان و نور اسانتیا و ډیر وی الته زموږ سره ډیری د مرستون الکان و یتیمان و بیوازله شاګردان و خوشبخت خوشیده اسانتیا و نموږه استفاده کولای شو.
څو صنف دی الته ویلی؟
ما تقریبا شپکل الته ویلی.
څو کلوړاندې فارغ سوی؟
څلور کلوړاندې.
دم غړی سری میشت ته د څل پر راغلی.
دم غړی دغه استادان او هغه همکاران میچو په خاني دغه اول جوی ته راغله.
ژوند
پښې
بوکی
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو سواوري دل ډیر له سو درې څل وختم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د سری میشتې بودیجه څوک ورکوي؟ سری میشت په کومو برخو کې مرستې کوي؟ دا او د تا ورته پښتنې بعد د افغاني سری میشتې ټولنې د خبرونو لامر او ویاند نوراغا صاحب زاده څخه په مرکه کې وبرو. نو موري په فایل کې د سری میشتې د بودیجه په اړه معلومات راکوي.
دا عضوي بودیجوي د دولت نه ده، سری میشت د دولت همکار ده، د دولت معین ده. سری میشت عایداتي مختلفه لاری لری مختلف چینی دی جایدادونه دی خانه و مشران و دوی سری میشته دا وقف کلی دی دیوغو عواید کراگانی و داشتن دی سرازی دیوغو لواجه نه همسر میاش خپل کارونه پا مخ بیایی بدای هوادوال دی ملی تجاران دی سی دوی لسری میشته سر کمک کوی پاسپورت دی حجاج و کرام و سی هشت ازی دی حقون هم یو چه پیسی یو چه فیصدی سی دا سری میشته سرم رسته که دی گمرکاتو نه دا هغه شاین چې ټول لسری میاشتې سره د دې عمرسته راځي د سری میاشتې په خزانه کې راټولېږي او په څلور د سوالاتو کې سره میاشت خپل فعالیتونه په مخ بیایي
هیوادونه مرسته کوي د خداس د افغانستان په سطح ویل
سره میاشتې ده د نهضت غړې ده یو څلور شپږ نوي هیواد په دغه غورځنګ کې غړې دي چې په دې کې اسلامي او غیر اسلامي مملکتونه دي سره میاشت اصلا په حقیقت کې درې کورنۍ دي سره یو سرمیاش ده یو سرسلیب ده چی اغا بنیانگزار ده دی غرزنگ ده او یو فدرشن بین المللی ده ده سری میاش ده خدمات ده هیواد پا کچبانی دی پا چلور در سوالایتو که او سرسلیب پا هغو هیوادو که چی پا غا هیواد که جگره روانهی التا پا چنگ ده سری میاش ده که خپل خدمات ورندی کهوی پا هم غگی ده سری میاش ده او فدرشن چی ده ده نریوال فدرشن ده ده وظیفه ارتقاد ظرفیت ده ظرفیتونه لوریوی په هر هیواد کې او په زمن کې که یو غټ ناورین رامنځته کیږي به د فدرېشن لوی له وظایف نه داده سي دا کوم مملکتونه سي غړي دي لوغو سره همغږي کوي په همغږي په څنګ کې کومکونه راغوي هم د اوس په افغانستان کې لمونږ سره سي دا مثلا سرسلیب د ناروې ده د کانادا ده د قطر ده ترکیه ده
د کار په جریان کې د تاسو کارمندان له څه رقم ستونزو سره مخ کیږي ځکه په افغانستان کې ډېرې ناخوالې تیر سوي دي
هغه هیواد کې سي جنگ رواني هغه هیواد کې سي فقر وي هغه هیواد سي ستړی ستومانه وي تعلیم او تربیه په کې زښت ډېر وخت له منځه تللی وي او هیڅ هغه پکې موجود نه وي نو هلته ستونزې سته همدغه یو راسخ عزم مونږ لرو څوک سي په سره میاشت کې کار کوي دا به له ستونزو سره مبارزه وکوي د هیوادوالو د زړه لاسته راوړنه سي دا په اسانه باندې نشي کېدلی د دوی سي سختېونه مني څومره سي مشکلات منځ راځي دا د لوږه ده په دې لاره کې شهیدان ورکړي دي د موږ کارمندان زخمن سوي دي موږ کارمندان شهیدان هم ورکړي دي په دغه کووید نونس کې د موږ 15 نفر ډاکټر صاحبان شهیدان ورکړي دي خو ولیکن دا د موږ هغه عزم د موږ هغه اراده دا په شا باندې نه تنبوي
درنو دوستانو په دې هیله چې د مرستې او همدردۍ حس په ټول خلکو کې ژوندۍ شي او د بیوزلو لاسنیوي وکړي ژوند په شیبو کې خبرونه پاتې رسبو تر بیا هیڅ چاره